وګوریدونکو بیا هم ستړي مشي تاسو د مشالې ډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د ګرمۍ 3 بجې شوی د مشالې ډیو د دې غړي په خبرونه کې ز اسرار الله مومن تاسو کوربم د غړي کې تاسو لپاره یو شمیر کورنی او نړیوال ریپورتونه لرو. په تر هر څه مخ کې اورو د دې سات تازه خبرونه د بشیر غوښنه.
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي وایي امریکا د په شمالي وزیرستان کې ډرون بریدونو کې د یو څلوېښت کسانو د وژنې له امله بخنه غواړي. په سوات کې د 15 کسانو مړې موندل شوې چې پوځي چارواکي وایي وسلوالو او دوی وژلې دي. د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل لیبیا د نه الود د سیمې د ګرځولو منظوري ورکړې او جاپان په هیواد کې د زلزلې او سونامي طوفان د زرګونو قربانیانو لپاره نن په ټول هیواد کې څو شېبې خاموشي غوره کړه. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ او حکومتي چارواکي وایي امریکا د په شمالي وزیرستان کې ډرون بریدونو کې د یو څلوېښت کسانو د وژنې له امله بخنه غواړي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، ولسمشر آصف زرداری او د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کینی تیره ورځ شمالي وزیرستان کې شوې د ډرون بریدونه په سخت ټکو کې غندل دي. په دې بریدونو کې یو لس کسان ژوبل شوي هم وو. د پوز مشر له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا برید په وسلوالو طالبانو نه بلکې په یو جرګه شوی، خو اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د ځینو پاکستانی پوځي چارواکو له خولې ویلي چې په برید کې وسلوال پنهخه شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د القاعده سره تړلي د طالبانو د حقانی او نورې وسلوالې ډلې شتون لري چې وخت ناوخت د امریکې د ډرون الوتکو تر بریدونو لاندې راځي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په لیبیا د نه الود د سیمې د قرارداد منځوري ورکړی ده چې تر مخه به یې په دې هیواد د نړیوالو پوځي عملیاتو لار هواره شي. په قرارداد کې لیبیا ته د ځمکني پوځیانو د لیږلو خبره رد شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سوزن رایس وایي
This resolution also strengthens enforcement of the arms embargo.
د قرارداد سره په لیبیا د وسلو بندیز او نړیوال الوت چې د دې هیواد کمپنی ملکیت لري باندې بندیز لګولو کار به یقیني شي. قرارداد کې د وو کسانو او 15 نور سرکاري چارواکو اساسي هم مجمد کړي شوی دي.
د یادونه وړ ده چې لڅه مودې راهیسې لیبیایي ځواکونو په حکومت مخالفو مظاهره چنو وسلوال بریدونه وکړه چې اوس دا مسله د دوړ اړخونو ترمنځ په وسلواله جګړه اوښتې ده. پر نړیوالو فشار و چې د لیبیا د صدر مومر قذافي په ضد پوځي عملیات وکړي. د سواد د مټې تحصیل په ګوالری سیمه کې د 15 کسانو مړې موندل شوې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان یې تفصیل راکوي.
د سرکاري ویان تر مخه دغه تنان تیره شپه د تحصیلي مټې یو بل کلی بها څخه راتلل چې امنیتي ځواکونو پرې د پیژنګلو لپاره غږ وکړو. ولې دغه تنانو په امنیتي ځواکونو باندې ډزې وکړې؟ تو اړیخه ډزو وروسته دغه تنان وجلې شوي دي او د پیژنګلو لپاره د ګوالیرې پولیس چوکۍ مخې ته ایښودل شوي دي. د ځینې خلکو وینا ده چې سهار د دوی په کلي کې دغه 15 تنانو مړي پراته وو. د مړو حالت داسې ده چې پیژنګلو مشکله ده.
بلخوا د خیبر ایجنسی په باړه کې په امنیتي ځواکونو د ریموټ کنټرول په یوه بمی چاودنه کې څلور عسکر ژوبل شوي دي. امریکا ویلي دی چې د ریمن ډیویس د خوشی کولو په ضد د احتجاجونو تر مخه به نن اسلام آباد کې د دوی سفارتخانه او نورې کونسلخانې بندې وي. بلخوا د کورونو چارو د وفاقي وزیر رحمان ملک په هدایتو اسلام آباد کې د امنیت ګامونه سخت کړي شوي دي. دا ګامونه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې تېره ورځ د دوو پاکستانیانو په وژنه کې ککړ امریکایي ریمن ډیویس د خونبها په بدل کې د خوشی کولو وروسته ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو د سختو مظاهرو غږ کړی وو. جاپان په هیواد کې د زلزلې او سونامي طوفان د زرګونو قربانیانو لپاره نن په ټول هیواد کې څو شېبې خاموشي غوره کړه. بلخوا د خونړۍ زلزلې او سونامي وروسته په فوکوشیما کې اټومي بټۍ د یخ ساتلو لپاره هلې ځلې توندې کړې شوې دي. جاپاني چارواکي هڅه کوي چې اټومي بټۍ د تابکاریو د خورېدو څخه مخنیوی وشي. د ملګرو ملتونو د جوهري توانۍ څارنې نړیوالې ادارې مشر د څو کارپوهانو سره جاپان ته د همدې مقصد دپاره تللی دی. بلخوا د جاپان حکومت مشر وزیر ترمخانن په فوکوشیما اټومي بټې د یخ ساتلو لپاره 13 فایر بریګیډ ګاډي سیمې ته لیږل شوې دي. د یادونې وړ ده چې تیرونی په جاپان کې سختې زلزلې او سونامي طوفان د پراخه تباهۍ په ترڅ کې جاپاني اټمي بټۍ هم زیانمنې کړې او د تابکاریو د خورېدو له وجې ګڼو خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خطر دی. د سعودي عرب پاچا عبدالله به نن قام ته وینا کوي او امکان څرګندېږي چې مهمې فیصلې به اوري. د سعودي عرب بادشاه د ناروغۍ وروستو د لومبی ځل دی چې قام ته به وینا کوي. د هیواد سرکاري ټي وي د وینا په اړه څه نه دي ویلي، خو یاده دی وی چې سعودي عرب د امریکې نږدې ملګری دی او په دې وروستیو کې په مصر او تونس کې د ولسي پاڅون وروسته سعودي عرب ډېر محتاط شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل. په روانه غړی کې بعد د ریپورتونو تفصیل اورئ. د خیبر پختونخوا د حکومت سینیر وزیر بشیر احمد بلور وایي که څه هم د امریکایي وګړي ریمن ډیویس د خوشی کېدو پر ضد مظاهرې روانې دي، خو نوموړی وایي چې کله د هغوی بچي وژل کېږي نو هیڅ قسمه مظاهرې نه کېږي.
زور دے کر یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جب ہمارے بچے مرتے ہو تو ان کے لیے بھی جلوس نکالے.
زدی خبر لے ڈیر زور ورکوم چې د خدای لپاره چې کله زمون بچی وجل کیږي نو داغه لپاره هم لاریون راو باسي.
بلخوا امریکایي چارواکو ویلي چې د ریمن ډیویس د خوشی کېدو پر ضد د احتجاجونو له امله به نن په پاکستان کې د دوی کونسل خانې بندې وي. په دې اړه په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت خانې ویان وایي
امریکی سفارت خانہ او لاہور پیخور او کراچی کے بعد امریکی کونسلیٹ نن بند وی.
سواد د ترګرې د مخنیوي خصوصي عدالت په ترګرې کې ککړ کسانو ته د سزا اورولو عمل پیل کړي. د دې پریکړې په اړه د سواد یو کمی مشر وایي
یقیناً دا خلک د ټول قوم مجرمان دي او د سات قومي جرګې دا مطالبه هم په دې باندې کوله چې د دې مجرمانو ته د دوی د جرم سزا ورکړی شي.
دا انو رپورټونه هم لرو او د دې غړې په اخر کې به واوري 19 پروګرام منګ او متلونه د مشالې ډو سره اوسي. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. د خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی د امریکایي وګړي ریمن ډیویس خوشی کېد غندلی او ویلي دي چې د هغه کسانو د پلټنه وشي چې د نوموړي په خوشی کولو کې لاس درلودو. بل پلو د دې صوبای سینیر و صوبای وزیر بشیر احمد بلور خبریالانو ته ویلي چې مذهبي ګوندونو د بمی چاودنو په ترڅ کې د بیګنا پښتنو د وجل کېدو نه غندنه کوي او نه هم د هغه پر ضد احتجاج کوي. په دې اړه نور حال په پیښور کې د مشالې ډیو له خبریال غلام غوث څخه اورو.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی د ریمن ډیویس د خوشی کولو غندنه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې کوم خلک د ریمن ډیویس په خوشی کولو کې ککړ دي د هغې په اړه دې پلټنې وکړی شي. په دې لړ کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور وویل پلټنې دې لس ځله وکړي، ولې زه دا ویم چې زموږ د پښتنو وینه څومره اسانه او ارزانه ده. په دې زو متنو کې شپږ دېرش تنه ووژل شو، د هغې لپاره خو نه چا لاریون راوویستلو او نه چا د هغه پیښې غندنه وکړه. او په پنجاب کې دوه تنه وژل کیږي او د هغې لپاره دومره آواز او شور پورته کیږي. زه د جماعت اسلامي نه د پښتنه کوم چې تر اوسه چرته وده وو چې په ادیزو کې چاودنه کیدله نو د هغې لپاره خو لاریون نه و راوستلی. په مینه بازار کې چې یو سل شل تنه او په سویکارنو سلور لره کې چې 55 تنه وژل شوي وو د هغې لپاره خو چرې هم لاریون نه و وستلی.
بازار میں 120 لوگ مرے ہیں، اس کے لیے جلوس کبھی نہ نکالا. جو 55 لوگ سکارنو چوک میں مرے ہیں، اس کے لیے جلوس کبھی نہ نکالا.
بشیر احمد بلور زیاته کړه چې کله زمونږ بچی وجل کیږي نو بیا ویل کیږي چې دا بلیک واټر وجلی دي.
زور دے کر یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جب ہمارے بچے مرتے ہو تو ان کے لیے بھی جلوس نکالے.
زه دې خبرې له ډیر زور ورکوم چې د خدای لپاره چې کله زمونږ بچی وجل کیږي نو دا هغه لپاره هم لاریون راو باسي. چې کله زمونږ بچی وجل کیږي نو دا هغه هم غندنه کوي.
ہمارے بچے مرتے ہو تو ان کے لیے بھی آپ کنڈیمنیشن کے الفاظ کہیں. ان کو تو نہ کہتے کہ جی بلیک واٹر کر رہا ہوں، اس کو بھی آپ نے کنڈیم نہیں کیا.
بشیر احمد بلور زیاته کړه چې ریمن ډیویس عدالت د وجل شوی کسانو پر رضا پریښې دی او کڅوک پلټنې کول غواړي نو د وجل شوی کسانو د وارثانو نه دی پلټنې وکړي چې دیت یې اغیستلی دی او د ریمن ډیویس د بخلو لوزنامه یې د جج مخ کې لاسلیک کړی ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. امریکایي چارواکو ویلي چې د ریمنډ ډیویس د خوشی کولو پر ضد د احتجاجونو له امله با نن په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه او د ملک په نورو ښارونو کې د دوی کونسل خانی بندی وی. بل پلو د پاکستان د کورونو چارو د وزیر رحمان ملک د امر لمخې په اسلام آباد کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګامونه پورته کړل شوی دی. له همدې خار څخه د مشالډو خبریال ریاض موسی خیل د دې موضوع په اړه نور حاله کوي.
د امریکایي سفارتخانه د ویان البرټو روډریګیز د وینا سره سم نن به د هغوی اسلام آباد کې سفارتخانه او پیښور، لاهور او کراچۍ کې کونسلګری بندې ساتلې شي او پاکستان کې خپل وګړو ته هم په خیال د ګرځېدو ویلي دي.
د امریکی سفارتخانه او لاهور، پیښور او کراچۍ کې به د امریکی کونسلیټ نن بند وي. دا به صرف د خپلو امروزه کارونو لپاره بند وي او نور چې کوم د اولس سره تړلې چارې وي هغه به جاری ساتل شي. دغه شان چې پاکستان کې د امریکی کومې ادارې کار کوي هغه به هم خپل کار روان ساتي. موږ خپلو خاریانو ته ویلي دي چې ډېر په احتیاط ګرځي، د جلسو جلسونو خواله نه ځي او خپل کاغذونه د ځان سره وساتي.
بلخوا تیر ماښام د کورونو چارو د وفاقي وزیر رحمان ملک په مشرۍ کې د اعلی پایې یو غونډه وشوه چې پکې د امریکایي وګړي د خوشی کېدو وروسته په اولسي عکس العمل او مجموعي امنیتي صورتحال غور وکړی شو. دې دوران د وفاقي وزیر وینا وه چې بعضې وګړي د حالاتو خرابولو کوشش کوي، ولې دوی به د ناوړه ارادو کې کامیابېدو ته نه پرېږدو. د اسلام آباد د سیکورټۍ په اړه د اسلام آباد پولیسو د یو مشر اس اس پی طاهر عالم پی آر او مشال ریډیو ته وویل چې هغوی ته داسې اطلاع ترلاسه شوې ده چې بعضې ترهګر اسلام آباد ترانوتی دی، نو ځکه سیکیورٹی زیاته سخت کړی دا. پی آر او محمد نعیم وای
تمام اہم تجارتی برادر شہروں پر بھی پولیس کی کمانڈر نظری، اے ٹی ایس اور دیگر جو مارکیٹ ریزرو ہے سٹینڈ بائی رکھی گئی ہے.
پٹول اہم تجارتی مرکزوں اور سڑکوں دا پولیس کمانڈوز دا طرح گرے دا مخنیوے ڈلے اور نور جوانان چمتو کڑے شیوی دی. منہ دا سے اطلاعات ترلاسہ شیوی دی چې احتجاج کون کو پجامہ کے باز طرح گر اسلام آباد تا درانو تو ہسی کوي. دا دے دا مخنیوے نپارا ہر ممکنہ گامونا پور تکڑے شیوی دی. دا دے سر سر دا امنیت فضائی جاج ہم اغستے شی اور اولس تا ہم ویلے شیوی دی چې دا قانون نافذ کون کو ادارو سره مرسته وکړي او د ځان سره د خپل پیژندګلو کاغذونه او شناختی کارډونه ولري.
یاد دی وی چې د ریمنډ ډیویس د خوشی کولو په ضد نن بعضي سیاسي ګوندونو د احتجاج روز منځلو اعلان کړی دی او د داخله چارو د وزارت لخوا د دې احتجاج لپاره د اسلام آباد شکرپنیا سیمه ټاکلې شوې ده چې دا شان د نورو خلکو گاډو، دکانونو او مالو سر ته څوک زیان ونرسوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که یو خوا د امریکایي وګړي ریمنډ ډیویس د خوشی کېدو په اړه د پاکستان دننه احتجاج روان دی، نو بل خوا د پاکستان لوړ پوړو حکومتي او پوځي چارواکو په شمالي وزیرستان کې د پرونی ډرونو برید غندنه کړې او ویلي دي چې په دې برید کې ولسی خلک وژل شوي دي. په دې لړ کې د پاکستان حکومت له امریکا څخه د معافی غوښتنه کړې ده. نورحال علمجیب خان راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، ولسمشر آصف زرداری او د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی 13 ورځ شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې شوی د ډرون برید په سخت ټوکی غندنه کړې ده. د لړکی د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد نه ترلاسه شوی بیان تر مخه یوسف رضا گیلانی ویلی دي چې د دارنګا بریدونو نه تر هغه ته ګټه ترلاسه کیږي او د ملت پاله قبایلی غړو د شرخخونه د ویلدو هڅو ته زیان رسیږي. د سره سره د ایوان صدر ویان فرحت الله بابر هم د ولسمشر آصف زرداری د دغه بے پائلٹ الوتکو د بریدونو غندنه کړې ده او ویلي دي چې د پاکستان حکومت په دغه بریدونو کې د وژل شوی تنانو لپاره ډیر خپګان لري او د متاثره کورنو سره د خواخوږۍ سرګندونه کوي. بلخوا د آی ایس پی آر نه ترلاسه شوی یو بیانیه کې د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم د دغه ډرون بریدونو په سخت ټوکی غندنه کړې ده او ویلي دي چې دا حمله کې قبایلی مشران وژل شوي دي. د بیانیه تر مخه جنرال کیانی زیاتوي چې دا رنګ پیخي د دې هغه مقصد ته زیان رسوي کوم چې د ترهګرۍ پزې جنگ سره تړل شوی دی. د سره سره د پاکستان خارجه دفتر هم د دغه بریدونو په اړه خپل احتجاج ریکارډ کړی دی او د خارجه دفتر سکرتر سلمان بشیر پاکستان کې د امریکایي سفیر کیمرون منټر ته یو مراسله کې لیکلی دی چې امریکا دې په دغه پیښه د پاکستان څخه معافي وغواړي. د لړکی چې کله مو د خارجه دفتر ویان دی تهمینا جنجوانه پښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
کنډمنیشن سب طرف سے کی گئی ہے. پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب اور چیف آف آرمی
د پرونی
ایرانی ڈرون بریدونو په اړه د ار اړخنا یعنی د صدر وزیر اعظم او جنرال اشفاق پرویز کیانی له طرفه غندنه شوې ده. دا شان په امریکا کې زموږ سفیر حسین حقانی ته هم مونږ ویلي دي چې هغه د سټیټ ډپارټمنټ او امریکایي حکومت وړاندې دا خبره په ډاګه کړي او حسین حقانی تیر ورځ امریکایي چارواکو ته دا خبره کړي ده. دغه شان زموږ خارجه سکرتر سلمان بشیر هم په سخت ټوکو کې پاکستان کې امریکایي سفیر کیمرون منټر سره خپل احتجاج شریک کړی دی او ورته یې په ډاګه کړي ده چې دغه پیښه کې بې ګناه وګړي وژل شوي دي، ځکه امریکا دې په دې اړه د پاکستان څخه معافي وغواړي او وضاحت دې هم وکړي.
عالمزیب خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
څرنګه تاسو اوریدل چې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې شوې د ډرون برید غندنه کړې او ویلي چې امریکا دې په دې فعل له پاکستانه بخنه غواړي. همدارز دا ډرون برید په داسې مهال لاغلې چې د امریکایي وګړي ریمنډیوز د خوشي کېدو پر ضد دا مهال په پاکستان کې احتجاجي مظاهرې هم روانې دي. دا چې د دې هر څه به د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو څه اغیز وشي، په دې اړه د مشالډیو خبریال عالمزیب خان د پخواني بریګیډیر صاد سره په دې اړه مرکه کړې ده او دا مرکه چې کومه ده د بریګیډیر صاد په غږ باندې پیلېږي.
خود
دا سوال هم راځي چې دا کم سے کم پرلمبی زلا چې پاکستان دا ویلی دی امریکا ته په دې معافي وغواړي، څومره وزن لري د پاکستان دا خبره؟
قطبی وزیرستان تاسو خبر او پلاته سره لګ ډیر کې بده کې لګ نور تفصیل خلکو ته وای چې دا واقعي کې دا سي واقعیت راځي نو پاکستان تاسو غړنی چې بیا د شمالي وزیرستان د قطبی وزیرستان د اپریشن یا د زړه څخه خار کې دي شي یا په ډاګه پاکستان دې دوه چې په داس صورت حال اپریشن نشو کولای تاسو وای سر
داود بریک پخوانے بریگیڈیئر د پاکستان پوز بریگیڈیئر صاد چې زمنګ خبریال عالمزیب خان ور سره مرکه کړی و چې کم ډرون بریج شوی او تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې د هغې له وجې د پاکستان او امریکا ترمنځ په روان راتلونکو کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ په اړیکو څه اغیز کولای شو. همداراز د تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې چې کوم ډرون برید شوی و ویل کېږي په هغه کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. همدغرنګه د دې برید د وروستي حال په اړه زمونږ خبریال عمر دراز وزیر یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه واورو.
تیر ورځ چې په شمالي وزیرستان ایجنسی افغانستان پولیس سره نږدې خړ تنګي سیمه کې بې پایلوټ الوتکو لخوا کوم میزایلي برید ترسره شوی و. د دې برید ورل شو کسانو شمیره یو سلویخته رسیدلې ده. بعضې رسنیو تر مخه په دې جرګه کې ځایي طالبانو مشرانو هم ګډون درلوده. د دې برید په اړه د شمالي وزیرستان ایجنسی مشرانو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. په دې اړه بعضې مشران مشال ریډیو ته صدا سي وایي.
بختوار مداخل دا پرین پیشا شویدو پا جلگا بند شویدو ملکون پی کمر دی و گلابر ملک تای داود تای حکیم خان دای شیر آباد کماندان پی کمر دای دا کمی لنجا و دی تیجا و تا نوسوی دا لنجا چه پی شویدو کیما دا غرد تیجا دو کونه گرمیت پا دا سر لنجا و دا تا و جلگا تسلی پر ادی که سر نوسوی پا دا تخل
کلمو چه دا دی برید پا دا کبایلی چارو کارپوه رای ملا یوسف زینا او پختل نو دوی او وی چې کسا هم په دې کې بازه وسلوال په نخښه شوی دی. خو دغه جرګه د قبایلی مشرانو لخوا د دوه قبیلو ترمنځ د شخړو هوارولو د پاره رابلل شوی و.
کله چې دغه کېږي نو دغه خو بیا هر قسمه خلک راشي، په دې کې بیا ممکن دا چې څه مشران نه وي څه عام خلک وي دا ممکن وه چې طالبانو پکې یو نیم ملګري وي خو دا خو اوس خبره نه شوه اصلي خو دا جرګه وه
یاده دې وي چې تېره ورځ د بې پایلوټه الوتکو لخوا د دې برید پر ضد د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د پاکستاني عسکرو مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر په ګډون یو شمېر لوړپوړو چارواکو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د څو مودې راهیسې په سوات کې د ترګری په تور یو شمېر کسان نیول شوي دي. همداراز سوات کې د ترګری په تور کې نیول شوي وسلوال کمانډر ته مقامي د ترګری مخنیوي خصوصي عدالت یو سل شل کاله د بند او لس لکه روپۍ جرمانه اورولې ده. د پدې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو.
د ملکند ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت سیدو شریف کې د ترهګرۍ په تور کې نیولای شوی یو تن چې نوم یې نوراري ګل دی او د مټې اوسیدونکی دی بېلو بېلو مقدمو کې په مجموعي توګه یو سل شل کاله قید او لس لکه روپۍ جرمانه سزا ورکړې ده. عدالت تیره ورځ خپل مختصر فیصله کې ویل چې ملزم باندې قتل، اقدامي قتل، سرکاري ودانو حمله او په خصوصي توګه مړه تاڼه کې محمد اقبال نومې ملازم ذبح کولو مقدمه درج شوې وه. دغه لومبۍ فیصله ده چې سوات کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت وکړه. سوات کې د ترهګرۍ په تور کې یو شمېر ملزمان په بند کې دي چې پکې د بند کړای شوي تنظیم ټی این ایس ایم مشر صوبیب احمد بشمول یو شمېر وسلوال طالبان شامل دي. د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزی چې وړاندې په خپلو جرګو کې نیول شوي ترهګرو ته سزا ورکولو غوښتنې کړې دي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
یقیناً دا خلک د ټول قوم مجرمان دي او د سوات قومي جرګې دا مطالبه هم په دې باندې کوله چې د دوی مجرمانو ته د دوی د جرم سزا ورکړی شي. که څه هم غټ غټ مجرمان لا پاتې دي په خپل ځای باندې، البته عدالت چې کومه سزا ورکړې ده نو د ده د جرم نوعیت هغه خو د دې نه هم ډېر زیات لوړ دی، ځکه چې قتلونه یې کړي دي، نور خلک یې اعلان کړي دي. خو بېرته هم مطلب دا دی که دا قید بله ورځ یو څوک معاف نه کړي او یا بیا په بله بانه را ونه باسي، نو کم از کم که دا خلک په اوږده اوږده میعاد په بند باندې هم محکوم شي، نو دا به نتیجه به شي چې کم از کم یو د خپل چې کوم هغه عمل دوی کړی دی د هغې به یو قسم ته جزا یا سزا به بیا مومي.
دغه فیصله مخې ته راتلو وروسته د سوات بېلو بېلو شعبو سره تړلي خلکو پرې خپل دریځ داسې بیان کړو.
زما نوم ممجد علي صاحب دی او زه په دې فیصله باندې انتهایي زیات خوشحاله یم. کم ترهګر چې دي، کم دهشتګرد چې دلته کې دی، ټولو له هم دغه شانتې سزاګانې پکار دي. دغه شان دا کم چې د دوی لیډرز وو هغو له هم دغه شان سزاګانې پکار دي چې د نورو خلکو ته بالکل دا یو سبق وګرځي.
زما نوم منصور دی او موږ منګور یو. دا کم کس چې دا 120 سال سزا ملو شي دا ډېر خوشي وي، ځکه چې دا کوم سره کوم حالت تیر شو کنه دا کدې سزا کنه د خزانه ملو نشي دا سبب هم راتلی شي. او دا کدې ډېر خوشي دغه شي دم شي مونږ خوري کم مور د تکري کم کسان ته سزا کنه ملو شو ډېر کسان به پرې خو لګي ګمو
احتشام الحق ته زوزای ما جر دینم سخت سزا پکاره ولې هغه کم افسران چې زبشیو او هغه باقاعده ثبوتونه هر څه موجود او بیا هم 120 سال سزا دا خدای مې چې فانسي وا حت یعنی اخیری سزا پکاره چې پانسی شی و بس.
زما جواد الله خان نوم دی، زه فرست ایئر کیم او زه دې باره کې دا یم دغه شان سزا ورکول کیږي دغه شان مجرمانو ته، نو کېدای شي بیا مخکې مونږ دغه شان کم حالت نه چونګه تیر شو دغه حالت پنګ باندې را نه شي او عوام ته یو غټ پیغام ملاو شي چې بد کار کولو انجام بد دی.
سوات کې تر هغه غړی په تور کې نیول شوی یو شمېر تنان په بند کې دي. د سرکاري سرچینو تر مخه دغه کې سلويخت هغه تنان هم شامل دي چې حکومت پر انتهایی سخت مقدمه جوړې کړې دي. تم سرګندګي کې چې دغه تنانو په اړه به هم فیصله لنډ ورځو کې مخې ته راشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پلچینار نه پیښور ته تلونکي فلینک کوچ باندې څه ورځې وړاندې د نامعلومو وسلوالو لخوا د برید وروستو دغه روډ تړل شوی و. ولې د جرګې د فیصلې وروستو دا روډ بیا پرانستل شوی دی؟ همدارنګ د کرمی ایجنسی یو چارواکی وایي چې د دغه سیمې خلک اوس پر یو بل آزاد دي او چرته چې هم غواړي نو دوی تللی شي. نور حال د مشالډو خبريال طارق اورغزي په دې رپورت کې راکوي.
پاڑا چنار نه پیښور ته تلونکي فلنګ کوچ باندې د نامعلومو کسانو لخوا د برید کولو نه پس په کورم ایجنسی کې سیکورټي صورتحال په وجه تړل شوی د ټل پاڑا چنار روډ د تګ را تګ دپاره یو ځل بیا پرانستل شو. په دې حکله د کورم ایجنسی انتظامی چارواکی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ فخرالدین مشال لډیو ته وویل چې په سیمه کې د جرګې د فیصلې مطابق د دواړو ډلو خلک د یو بل په علاقو باندې تګ را تګ کولی شي.
بالکل کولودی ار سره خپل فریلی موومنٹ کولی شي چې چرته تل غواړي کورم ایجنسی کې ان شاء الله فریلی هغه تلی راتلی شي. او دې کې زه یو بل درته پوینټ اوټ کوم چې اسې مس انډرسټینډینګ دام دی چې شیا علاقه کې روډونه اوس هم بدستور بند دي، خو خاص کر دا تریمنگل روډ یاد دی. خو دې کې بس درته دا ویم چې دلته کې موږ گرینڈ جرګه راغوښتې وه، بیا دا پیواړ تنگی والا ټول مشران موږ ورته راغوښته، هغی هغی سره جرګه وکړه او هغی باقاعدہ کیٹیگری کلی دا وے چې ان شاء الله زموږ طرف نه روډ بالکل کولو دی. کسوک چرته زی راځي ان شاء الله چې اپر کورم دے کلور کورم دے کم زم دے زموږ شیا کمیونٹی علاقے کې دی پریلی موومنٹ کوری شي.
د دین اورست مشال لډیو چې کله د انجمنی حسینیه مرستیال سکاتر حاجی شبیر حسین سره تماس اونیولو نو موږ ته د ټلیفون په لارې اویل چې توري قوم خلق د جرګې فیصلې ته درنه وخت ورکوي او خپل تګ راتګ شروع کړي دی، خو حکومت دې په لارو کې خلقو حفاظت یقینی کړي.
کومه مهیده حکومت زیر نگرانی کې اسلام آباد کې وشوله توری قوم طرف نه خو اواله موده خبره کړې ده حکومت په صلاح شي دي هغه فیصله به مو پزداري کوو ان شاء الله انده با کوو، خو حکومت ته په کو دې کورمی جسه سره سره حکومت نوري علاقے دي ضلع کې لکه دوا اورې کې سنو شو یو اورې بم بلاست شو مو په پلان کوچ باندې یو دا بل دي 13 تاریخ نیک واقعیا وشو په کور دې حکومت روډ باندې ډون ډیسټریک هم دا ټریفیک حفاظت یقیني جوړ کی او مختلف والا کو کې دې په کو دې موبایل او پروټیکشن چیک پوسټونه اسټابلیش کی.
یاد دی چې د کورم ایجنسی لارې پرانستانو نه پاس اهل سنت قوم خلق د ټل پاڑا چنار روډ باندې تګ را تګ نه کوي، ځکه چې تیر په اتم مارچ باندې انجمن فاروقیه د مطبوعاتي کانفرنس لارې دغه اعلان کړی و چې د اهل تشی قوم لخوا د معاهده خلاف ورزي نه پاس د اهل سنت قوم خلق د په اهل تشی علاقو باندې تګ را تګ و نه کړي. د دې سره انجمن فاروقیه دغه غوښتنه کړې وه چې حکومت دې په دې لړ کې خپل کاروایی وکړي. مونږ چې کله اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ فخرالدین نه پوښتنه وکړه چې د دغو مطالبات نه پس حکومت څه اقدامات کړی دي، نو په جواب کې اویل چې په دې لړ کې هم حکومت گرفتاری کړی ده.
زموږ سره یو دوه درې واقعیات د شن هغه وشو خو هغه مس انډرسټینډینګ لاندې وو. یو دا و چې دا شینګک کې یو ګاډي سره ماشومان وو، دا شپږم او دوم ماشومان وو، هغه چرته خپلو کې جګړه کوله او هغه کاڼی یو ګاډي باندې لګېده او چې چا ماشومان دا کړی وو هغه والے سے منگونی وہ اس مسرا آگا بس جیل کے دے عمدہ شان کے زم کو وچ درے والے ملک ہو آگا الطا کے خپل یو سڑی سر خوش ہو سر آگے خپلوں کے پیسے لین دینو چکن سر لین دینو آگے یو غلط کارو کو چ دے ڈیٹین کا نو چسنګ موږ ته مخام ته پتو لګیدا چې حکم ملزم هغه موږ ته اوس حوالہ کړی دی او موږ سره په جیل کې دی.
د ټل پاڑا چنار روډ پرانستلو نه پس اوس هم د اهل سنت شپږ قومونو خلک په لارو غریزو لارو تګ را تګ کوي چې له وجې عام خلک په سختو ستونزو کې دي. دوی غوښتنه کوي چې جرګه او د کورمی جنسی واکمن چارواکي په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي. طارق اورغزه، مشال رادیو، کورمی ایجنسی.
په کراچۍ کې د خورډب په تازه پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. د کراچۍ تازه صورتحال په اړه باندې زمونږ خبريال ظفر کریمی تاسو ته نور حال درکوي.
د نوې کراچۍ پولیسو په وینا د ښار اجمیر نګری په سیمه کې نامعلومه وسله والو د پلټون کو پولیسو سب انسپکټر اقبال او د هغه 25 کلن زوی عمر په خپل کور کې په ډزو وجلی دي. د پیښې په اړه د نوې کراچۍ د تانې د پولیسو مشر وجاهت علي مشال ریډیو ته ویلي چې وجل شوی پولیس اقبال اورنګي ټاون په تانې کې ډیوټي کوله او نوموړی هغه مهال د نامعلومه وسله والو په ډزو وجل شوی کله چې هغه د ډیوټي وروسته کور ته تللی و. یوه بله ورته پیښه د اورنګ ټاون په فرید کالونی سیمه کې مخته راغلی ده چې پکې پولیس سرتیری ای ایس آی عمر حیات په ډزو وجل شوی دی. د پیښې په اړه د مومن آباد تانې ډیوټي افیسر حمید خان مشال رډیو ته داسې وویل:
ایس آی تیمور یا تانه کې نوکری کوله، هغه خپل کور کې کور نه راوي سه بار وره ټک بار وته خبرو خبرو کې روان شوی دی، بس وشته دی درې سلو را ده.
هلته بیا د خار رساله تانې په سیمه کې د مذهبي ګوند سنی تحریک یو تن فاروق قادری وجل شوی دی. د دې ترڅنګ نورو ورته پیښو کې د پیپلز پارټي پارٹی یو غړی اشرف علی او د مهاجر قومی مومنت امیر خان ډلې غړی محمد اخلاق د نامعلومه موټر سایکل سورو د ډزو ښکار شوی دی. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د تیرې جمعې ورځې راهسې دا خوډه پیښې روانې دي چې پکې تر اوسه د سیاسي ګوندونو ایم کیو ایم درې، د پیپل پارټۍ دوه، د اے این پی دوه، د سنی تحریک څلور، د پیپلز امن کمیټۍ څلور او د مهاجر قومی مومنت یو تن د نامعلومه وسله والو لخوا وژل شوی دی. دا خوډه په دې پیښو کې ګڼ شمېر ولسي کسان هم په نښه شوي دي. د ښار په بېلابېلو برخو کې پولیسو او رینجرو پیرې سختې کړې دي، خو بیا هم د تشدد پیښې دي چې لا روانې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په خبر پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. نو راځي چې د بشیر ګواښنه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي وایي امریکا د په شمالي وزیرستان کې د ډرون بریدونو کې د یو څلوېښت کسانو د وژنې له امله بخښنه غواړي. په سوات کې د پنځو مشکوکو کسانو مړې موندل شوې. په خیبر ایجنسۍ کې په یو وسلوال برید کې څلور عسکر ژوبل شوي او په ادیزو کې یو سکول تباه شوی دی. په سوات کې یو کس د تحریک طالبان پاکستان د غړي په توګه یو سل او شل کاله د بند سزا اورول شوې ده. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لیبیا د نه الوت د سیمې د ګرځولو منظوري ورکړې او نن د کرکټ په نړیوال کپ کې آیرلند د نیدرلند د 306 رنزونو په جواب کې 193 رنزونو کړي، دوه کسه یوړ دي، دوه دیرشم وړ دي. په بل میچ کې سریلانکا د نیوزیلند په مقابل کې 98 رنز کړي او دوه کسه یوړ دي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل. او سو یو ریپورت، د سویلي وزیرستان خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. دا چې دا خلک د کومستونو سره دغلته کې مخامخ دي او ژوند یې څرنګه تیریږي، په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود د دغه سیمې خلکو سره خبرې کړي او دا ریپورت یې رالېږلې دی.
د سویلي وزیرستان اغا مسعود کډول چې کوم د کډولۍ نه د ورستې واپس وزیرستان ته تللي دي، د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي او په دوی څه تیریږي. د راڼي د کلي اوسېدونکو یو قبایلي ویایي،
زه غاڼه یې سلاو الدین محمد هم تکلیف دا ده چې پابندي ډېره ده، بل مینی نه مینی نه دي، کده غاڼه نه خلک خطر ډېره جوړه شي. او هر ارز غاڼه بزی دا هر ارز چې کوي مینی نه ورخلوسیږي، بچونه خطر شته دی. ولیار بند درته چې په دالیارو درمسته دي، لوګرو ده د غاڼه نه سسته خوش بجن آباد یې چې
بنیادی ضرورتونو د کمتوب او دوی ته د ماینونو ورپېښو خطرو په باراکشه می چې د نړیوال تنظیم یو این ایچ سی آر شجینا چارواکی دنیا خان چې د کومې موسسه په ځنې اړخونه د مسعود کډوالو ملاتړ هم کوي پښتنه وکړه. هغه وویل
دا حوالہ چې هغه خلک چې کم تللا او خوته د ترانسپورت مرستو سره وکړه، هغه خوراکي مرستې پاغه کې خیمه، پلاستیک شیټ، د کور د استعمال لپاره لوشي او ګرمي کپڑے او رضائی کمبل دا شانې ورکړه. د اوبو لپاره کم چیز مرستې حکام سره خبرې شوې دي. هغه دای وایي چې په اوبو اور کوم کې یو څه پریشانیا نشته او لینډ ماین سیټي هغه ډېر اهم یو ایشو دا چې مرستې را معلوم شوی ولو چې سپینکې رزګې چې کم کل راغلی دی دغه شاوخوا کې په یو ماین بلاسټ کې یو څه جانوران مړه شوي وو. کوم چې زموږ سره معلومات دي په کلي کې دننه د ماین خطر نشته.
یاد دیوی چې مشال ریډیو کلا دا کابلون ژغول په اغا ورځ په اغا وخت د فلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ د ټانک په دفتر کې د حکومتي چارواکو او مسعودو مشرانو په یو جرګه کې د نورو کډوالو د واپس تک خبره ها کېدلې. سلام مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
مور او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښت لېژنه کیږي
جام سو سو میرای وسپوت.
خبرونه مور او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
اوردونکو پروګرام مونگ او متلونه و تاسو په روستۍ برخه کې واورې دروانه غړي. همدارنګ وسیو ریپورت د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته بلنه ورکړي. دغه رنګ خبر پاڼه زیاتوي چې د دوانو مشرانو ترمنځ په دوړخیزه مسلو هم خبرې ترې شوی. په دې اړه نور تفصیل او دارنګ د وزیر اعظم د دې دورې د اهمیت په اړه د مشالې ډیو خبريالي انیس اجمل یو رپورت برابر کړي. راځي چې په ګډه وورو.
د وزیر اعظم هاوس نه جاری کړی شوی خبر پاڼې تر مخه افغان ولسمشر حامد کرزی تیر ماښام وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د ټلیفون په لیکا کابل ته د دورې بلنه ورکړې ده او د دوانو مشرانو ترمنځ د پاکستان او افغانستان تعلقاتو، سرحدي امور او په سیمه کې د امنیت په صورتحال خبرې اترې شوې دي. او دغه سي وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی افغان ولسمشر ته دا هم ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د امن جوړولو لپاره خپل پوره مرستلات تیار دی. خبر پڑھنا زیاتوی چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د افغان ولسمشر دا دوره قبول کړی دا او ویلی دی چې د دواړو هیوادونو د خارجي دفترونه به د دورې نیټه ټاکي او دا غیر استو به وزیر اعظم د افغانستان دوره کوي. د افغان امور کارپوه ایاز وزیر وایي چې په داسې حالاتو کې د وزیر اعظم دورې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم بهتر شي. انیسا اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
ورسپانا فائنانشل ٹائمز په منځنی ختیځ کې د درو میاشتو راهیسې روان حالاتو په اړه او دغه رنګ د منځنی ختیځ د راتلونکي په اړه او دغه رنګ د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا د منځنی ختیځ په اړه د خپلو پالیسیو په اړه باندې یو مقاله خپره کړي. دا مقاله درته د مشالډیو همکارو عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
لیکوال آن بریمر په فاینانشل ټایمز کې لیکي چې په منځنی ختیځ کې له تیرو درې میاشتو راهیسې رامنځته شوو پیښو د دې منطقې په اړه له مخه جوړ سوچ لړزولی دی. د ده په وینا د سعودي عرب او امریکا ترمنځ په ښې اړیکې په داسې حال کې له ازمایښت سره مخامخ دي چې د سعودي عرب ځواکونه بحرین ته رسېدلي دي. د آن بریمر په وینا دې خبرې سپینه ماڼۍ په دې کې حیرانه کړې چې د سعودي عرب ملاتړ وکړي او که د ډیموکراسۍ ملاتړ شي. لیکوال زیاتوي چې د امریکا او سعودي عرب د اړیکو د منځ ټکی تیل دی ځکه چې امریکا د نړۍ تر ټولو اومه تیل استعمالوي او سعودي عرب تر ټولو زیات امریکا ته تیل ورکوونکی هیواد دی. لیکوال آن بریمر د پخوانی بوش انتظامی او باراک اوباما له سعودي عرب سره اړیکې پرتله کوي. نوموړی وایي چې د جارج ډبلیو بوش او د سعودي شاهانو ترمنځ کورنۍ اړیکې جوړې شوې. هم دا وجه وه چې امریکا په منځنی ختیځ کې خپلې پښې ټینګې کړې، د عربو لخوا د اسرائیلو پر ضد د ګام اخیستلو او په منطقه کې د ایران د نفوذ مخه ونیول سوه او په کې لویه خبره دا وه چې د دې اړیکو له وجې د تیلو بای هم معتدلی وساتل سوی خو د لیکوال په وینا باراک اوباما داسي کورنۍ اړیکی له سعودي عرب سره نه لري چې دی یو مشکل رامنځته کړی دی. ان بریمر وایي چې سعودي عرب له امریکا سره شو اړیکو ته اړتیا لري خو په منځنۍ ختیځ کې مظاهرو ته د امریکا غبرګون د اتحادیانو ترمنځ شته باور شکمن کړی دی. د لیکوال په وینا چې د باراک اوباما دا غوښتل چې په مصر کې د مظاهرچان حسنی مبارک له واکه وغورځوي خو بل خوا سعودي عرب بیا خفه ده چې امریکا په لیبیا کې د کرنل کذافي د مخالفینو هغه شان مرسته یا ملاتړ نه کوي لکه چې د مصر د مظاهرچانو وکړي. دا ډول په بحرین کې د سنی شاهي کورنۍ په ښکارا ملاتړ نه کول هم سعودي عرب د خطرې زنګ بولی. سعودي عرب ویریږي چې د بحرین شیعه اکثریت آبادی حسینه په سعودي عرب کې د شیعګانو پارولو ته لمن ووهي. خو ان بریمر په فاینانشل ټایمز کې کاږي چې د دې معنی دا نه ده چې د سعودي عرب او امریکا ترمنځ همکاري له منځه لاړه. هغه هم په داسې حال کې چې د دواړو هیوادو دوه اړخیزه ګټې له یو بل سره تړلې دي. خو البته د ان بریمر په وینا په عربو هیوادونو کې بدلونونه کېدای سي په راتلونکي کې د دغو اړیکو ارزښت کم کړي.
دا اوس موږ همکارو عبدالحق کاکړ چې د منځنی ختیځ روان حالاتو په اړه یې تاسو ته د فاینانشل ټایم ورځپاڼې مخاله وړاندې کوله.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوس یو نړیوال رپورټ لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هیله څرګنده کړې چې ملګری ملتونه به د لیبیا پر ضد کوټل ګامونه پورته کړي او د امریکا حکومت به د هغه ملاتړ وکړي. بلخوا د ناټو مشر اندرس فوغ راسموسین په لیبیا کې د روان خوډه په سختو ټکو کې غندنه کړې. نور حال په واشنگټن کې د مشالډو همکارو هارون باچا په دې رپورټ کې راکوي.
په داسې حال کې چې لیبیایي ځواکونو د زیارت په ورځ هم په حکومت مخالفه ډلو خپل فشار ته په دوام ورکولو د هغوی د مرکز بنغازي ښار په شاوخوا سیمو بمونه اورول، د امریکا حکومت تمه څرګنده کړې چې ملګري ملتونه به ډېر زر د لیبیا پر ضد د عملیاتو یوه غوسه پرېکړه مخې ته راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن تیر ورځ په تیونس کې د یوې خبري غونډې پر مهال هوډ څرګند کړ چې د هغې حکومت په د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د پریکړې کلکه ملګرتیا
وکړي.
متحده ایالاتونه به د امنیتي شورا لخوا د عملیاتو د فیصلې ملاتړ وکړي خو غواړي چې دغه ملاتړ د عرب هیوادونو د ملګرتیا په ترڅ کې نور هم پیاوړی شي تر څو هغه چارې چې امنیتي شورا یې منظوري ورکوي پر مخ یوړل شي.
course of action approved by the Security Council will be.
میرمن کلینټن د بریتانیا او فرانسیا هغه حسوتا چې غواړي د لیبیا هوایی لیکې د اوتړل شي په اشاره کول سره وویل چې دغه عملیه به د یاد هیواد د پوزي دفاعي نظام د پنخه کولو پرته ترسره نشي.
There is a lot of very intense discussion occurring.
په دې موضوع ډیر ژور بحث روان دی خو باید دا په پام کې ونیول شي لکه څرنګه چې د نړۍ د پوځي چارو کارپوهان په دې خبره پوه دي چې د الوتنو د ممنوع زون مخې ته راوړل د ځینو عملیاتو تقاضا هم کوي چې موخه یې د جنگي جازونو او د پایلټانو له حفاظت سربیره ځینې ځایونه هم په نښه کول وي لکه د لیبیا د پوځ دفاعي نظامونه. بلخوا طبیعت د لیبیا ولسمشر معمر قذافي د لبنان یو ټلویزیون سره په مرکه کې په بنغازي کې د جګړې د امکان پر ډولو سره وویل چې دا د لیبیا خلک چې په مخالفینو پسې راپاسېدلی دي. دا یاغیان هیڅ پروا نه کوي چې که خارونه ویجاړیږي او که ټوله لیبیا تباه کیږي او دا ځکه چې دا خلک له بهره راغلي دي. د لیبیا ولس بلها صبر وکړو او اوسمهال هم دوی دي چې مخالفانو پسې شوي دي. اندا چې په بنغازی کې عام وګړي مرستې کوي چې له دوی ځان خلاص کړي. په ورته وخت کې د ناټو عمومي سکرتر اندرز راسموسین د پولند په سرخار وارسا کې د یوې خبري غونډې پر مهال په لیبیا کې روانو د تشدد په پیښو خفګان ښودلی او ویلي چې اوس هم لا وخت تیر نه دی د دغه زور زیاتی مخه ونیول شي. مونږ د عملیاتو کولو لپاره درې شرطونه مخې ته ایښي دي. اول دا چې زموږ مرستو ته ښکارا اړتیا ولیدل شي. دویم دا چې مونږ څه کوو هغې ته سیمه ییز ملاتړ ترلاسه وي. او دریم دا چې زموږ د عملیاتو لپاره یو څرګند قانوني جواز وجود ولري. د هر څه ته په کتنې زه فکر کوم چې د ناټو عملیات به د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد سره په سمون کې ترسره شي. بل لوري ته بیا د فرانسې ډیپلوماټیکو سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد د ملګرو ملتونو لخوا د داسې یو قرارداد د پاس کولو امکان ته خوشبینه دی چې وایي په څو ګنټو کې به په لیبیا پوځونه ورداخل کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ورځې وروسته په افغانستان کې نوی کال پیلېږي او همدې سره افغانستان کې د امنیتي چارو مسؤلیت هم په تدریجي ډول افغان ځواکونو ته سپارل کیږي او د امنیت په برخه کې له خلکو سره اندېښنې موجودې دي چې ناټو ویلي راتلونکی کال به په افغانستان کې یو خونړی کال وي. خو د پکتیکا والی محب الله سمیم وایي چې د پکتیکا ټولو امنیتي ارګانونو په همغږۍ سره یې د راتلونکي کال لپاره یو امنیتي پلان جوړ کړی چې په عملي کولو سره به یې د تیر کال په پرتله ښه امنیت ولري او خلکو ته به په ټولو برخو کې ښه خدمتونه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د نقیب الله متنوال په دې رپورټ کې اورو.
د پکتیکا والی محب الله سمیم په راتلونکي 2019 کال کې په پکتیکا کې د ښه امنیت ډاډ ورکړ. نوموړي 13 ورځ له کابل څخه ورغلی یو لوړ پوړي پلاوي سره یو ځای یوې خبري ناستې ته په خبرو کې وویل چې د پکتیکا ټول امنیتي ارګانونه په همغږۍ سره د راتلونکي کال لپاره یو امنیتي کاري پلان جوړ کړی چې په عملي کولو سره به د تیر کال پرتله ښه امنیت ولري او خلکو ته به په ټولو برخو کې ښه خدمتونه وړاندې کړي.
لازم پلانونه او تدابیر طرح کړي دي چې ان شاء الله پر راتلونکي کال کې به تر تیر کال ښه امنیت ولرو او خلکو ته ښه خدمات ارزه کړو، یعنی د ژوند په ټولو برخو کې به ان شاء الله ښه اسانتیا ورته برابر.
د پکتیکا والی محب الله سمیم دا هم وویل چې په پکتیکا کې د سولې شورا هم جوړه کړي چې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره یې په مستقیم او غیر مستقیم ډول اړیکې نیولي او په خبرې د اړیکې لا دوام لري او په دې برخه کې به په راتلونکي کال کې لا ښه لاسته راوړنې هم ولري.
سولې پر اړیکه باندې باید ووایم چې پکتیکا کې مو د سولې شورا جوړه کړې ده او د شورا له اتو نه تر لسو پورې غونډې کړې دي. له مخالفینو سره مستقیما یا غیر مستقیم د همدغې شورا د غړو په واسطه باندې تماسونه ټینګ سوي دي او همدغه تماسونه یا دغه رابطې اوس هم جریان لري.
د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست مرستیال عبدالکریم خان کټوازی چې پکتیکا ته د ورتګ موخه د امنیتي وضعیت څارنه وبلله، هم د پکتیکا امنیتي وضعیت ښه وبلله او ویل چې نه یوازې په پکتیکا کې بلکې په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې په ښه کېدو دی. کټوازی په ځانګړي ډول د پکتیکا د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې اوس نه یوازې ولسی خلک بلکې ټول دولتي مامورین له مرکز تر لرې پرتو ولسوالیو پورې پر لویو لارو په ډاډه زړه تګ او راتګ کوي.
تاسو د مطبوعاتو له طریقې مینه او خپل عمل مینه د پکتیکا ولایت وضعیت ورځ تر بلې ورځ ښه کېږي او دا هغه موضوع دی چې لږ موږ انکار نشو کولی.
د ملي امنیت مرستیال په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ځانمرګو بریدونو په اړه وویل چې د دې درې لوی عمده علتونه دي. د دې خبره افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیت انتقال، د امریکا د دایمي اډو جوړولو مسله او دریم د سولې د عالي شورا جوړول دي چې په وینا یې مخالفین غواړي په دې ډول بریدونو سره خپل شتون وښيي او یادې پروسې زیانمنې کړي. د پکتیکا والی د یوې پوښتنې په ځواب کې د پکتیکا د بیا رغونې په اړه وویل چې د دې لپاره موږ لومړی پلان درلود چې امنیتي وضع ښه کړو څو د بیا رغونې کارونو ته زمینه برابره شي. د پکتیکا د والی په خبره دا چې اوس امنیتي وضعیت هلته ښه شوی او د بیا رغونې د پروژو په عملي کولو کې کوم خنډونه نشته او د پکتیکا د بیا رغونې لپاره ځانګړې بودیجه په نظر کې نیول شوې ترڅو خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې شي. خو په خبره د لومړیتوب حق به ښوونې او روزنې ته ورکول کیږي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د پیښور د دیزو په سیمه کې نڅرګند کسانو د یو سرکاري های سکول ودانې په بمونو لزولې. د دې پیغه په اړه د سیمې د مشرانو خبرګون څه داسې ښکاره کړی دی. نو راځي چې د په دې اړه د سیمې د مشرانو څه خبرګون خودلې. نو راځي چې وورو د مشرانو خبريال فوادلی شه دا رپورت.
تیر شپه په دیزی کلی کې نامعلومه کسانو د یو هایر سیکنډري سکول عمارت په بمونو والو زولو. دا د دې کلی واحد د هلکانو سکول و چې پکې به تر دولسمه پورې سبق خودلی کېدو. ځایي خلک وایي چې دی د بمی چاودنو 15 آوازونه اورېدلی دي. د متنی پولیس سټېشن چارواکي وایي چې د سکول 15 کمرې په دې چاودنو کې تباه کړې شوې دي. د متنی پولیس سټېشن محرر ریاض مشال ریډیو تو ویلو
بس سکول پکې دغه شوی ډیمې شوی هاي سکول او سرکاري او بس د پسن راغلی و کې بمونه شوی
پادیزای کلی کې د طالبانو وسلوالو پر ضد جوړ شوی د امن لخکر مشر دلاور خان مشال ریډیو تو ویلو
بدا های سیکندری سکول له موږ د دې زو په یګه تقریبا یو بجټ ته معلومات چې موږ دې په مو ته کوزه ملک مختار موږ موږ شي لا ګوري نو بس ته کې دې تا بوس موږ دا سلور دې دې د ماګیا سکول دې ګړې سکول مکمل ته کومه انت بشوي بس دا حالات
دا خبره د یادونه وردا چې د دې سکول نه پیلا پادیزای کې درې د جنکو سکولونه په بمی چاودنو کې الوسولې شوې دي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
درنو اوریدونکو، اوس وخت را رسېدلی د اونیس پروګرام مونږ او متلونه. دا پروګرام تاسو له د مشالې ډو خبريال خدای نور ناصر په کوټه کې چمتو کړي. نو راځي چې په غړې وورو.
موږ او متلونه
متلونه نه یوازې په پښتو ژبه بلکې په هر ژبه کې ځانګړی ځای لري. هر ژبه د خپل چاپیریال سره سم خپل متلونه لري، او هم په هر ژبه کې په لنډو خوندورو جملو، پاکو او سپېڅلو ویناوو، افکارو او خوږو ټکو او حکمتونو کې د انساني ژوند بیل بیل اړخونه په ډیر ښه ډول د خلکو په ژبه تل پاتې وي. د متل په همدې هکله چې هر ژبه خپل متلونه لري، د پښین سیمې لیکوال او شاعر محمد نعیم آزاد وایي:
زما په خیال متل یو دومره کوټلې خبره په هر ژبه کې شتون لري، دومره کوټلې خبره چې په پیړیو پیړیو کې تر تجربه وتلې او بیا د خلکو منځ ته راغلې، چې یو بل د پوهولو لپاره په دومره لکه یو بیخي د غسته وای سمندر په کوزه کې بندول. زما په خیال سمندر په کوزه کې بندول متلو ته یو داسې حیثیت جواز حاصل دی لکه زه وایم چې د پیغمبرانو له وخت څخه چې هغوی موږ ته یعنی کم احادیث را ښوولي دي، له هغه وروسته چې بیا مطلب د تبع تابعینو وروسته په دغه دوره کې چې کومې خبرې په ژبنیو ټولنو کې جوتی او کره دي، زما په خیال کره او کره به زه ورته وایم، هغوی ته موږ متل وایم.
که څه هم ډیری لیکوالان په دې نظر دي چې د هر متل شاته یو شالید هم وي چې د یوې پېښې له وجې هغه متل مشهور سوی وي، خو د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر عابد شاه عابد بیا وایي د دې شالید په قصه کې توپیر راتلی سي، ځکه چې د ده په وینا دا یوه ولسي پانګه ده او په هره سیمه کې د هغې سیمې اوسیدونکي د خپل چاپیریال سره سم کاروي. عابد شاه عابد په دې هکله وایي:
متل یو واقعیت تیر سوی دا غسه یو دا غر اخسته اشاره جوړ کړل سوی او هغه عملی سی په ټولنه کې او د یو خاص سړی او خواته د یو خاص کار او خواته د یو خاص عمل او خواته اشاره کی. نو متل همیشه د یو واقعیت د پس منظر په حواله په حاضر کې اشاره کوي. اوس دا ضروری نه دی چې یو قصه دی وي په ټول دنیا کې دی هغه راځي وي په ټول علاقہ او سیمه کې، هر خاطر چې دا متل تللی دی د دې کیسه فرق پکې راغلی دی. ولسی شی دی، د ولس میراث دی، د ولس پنګه ده، لکه زموږ داستانونه او نقلونه چې دي هغه دی، هغه چې هر علاقې ته تللی دي په هغه کلچر او په هغه دو دستور ژوند جواب کې یې ځان ځای کړی دی.
د د پوینا متلونه هم د اولسي ادب د نورو برخو په څیر اولس شکولې هم سي او ورته زیان هم رسولې سي. په همدې لړ کې عابد شاه عابد زیاتوي:
رواجونه، هغه خوراکونه، هغه درسونه، هغه متلونه پکې ځای سوي، هغه د ژبې نزاکتونه پکې ځای سوي، خوږوالی پکې ځای، تر دې حده چې ناوړه کنځاوي چې خلک کوي هغه هم پکې خلکو ځینې نقل کوونکي چې دي هغه پکې استعمال کوي. دا ولسي پنګه دا د یو خاص لوی معتبر شاعر یا د لوی معتبر ادیب د لاس لیکل شی نه دی، په اصل کې متل سي، که ولسي سندرې سي، که نقلونه سي، داستانونه سی، د کوشنیانو لوبې سی، د هغه باره کې یا د هغو د کوشنیانو نقلونه سی، موږ د ودو بدلې سی، د فصلونو بدلې سی، د موسمونو بدلې سی، د غم و د خوشحالۍ د رسمونو په موقع چې کوم دغه استعمالېږي هغه سی، دا ټول ولسي پاتې.
په دې سربېره چې متلونه نن هم زموږ په ټولنه کې ښه یادېږي، خو په همدې متلونو کې ځینې داسې متلونه هم شتون لري چې له پښتني ټولنې سره ښه نه ښکاري. لیکوال او شاعر محمد نعیم آزاد چې ځینې داسې متلونه یې په منظومه بڼه بدل کړي، داسې یې ذکر کوي:
د متل یو بل اړخ چې ما متلونه یعنی
کتلی دی یا مولیدلی دی یا ملوستلی دی پا آقوی که زمش ده پشتنی چه پیریاد زینی داشت متنو نمات پا مخرازی چه ما زده کردی دی چه زه لحقه سر یعنی رد دیکنم آقار سم دم اس لکه یو مثال زه یو مثال دوی وای چه تربر ده تورش پی مجوائی دی زه ده دی مثال سر نیم جور دامو ویلی دی چه پلیپشی وی پتبر نور څنګه دی چې تربور د تورش په مژوای غنی څوک یا په دغه ډول بل یو پښتنو کې یو دغه ستا چې شزه د پښې کلاوش یا شزه د پښې مچانه ده دغه غوندی متلونه ما هڅه کړې ده او دا متل مو داسې رد کړی دی چې نه ده نه ده داسې نه ده بیخي نه ده پښتانه شزه د پښې کلاوشه بوله
د دې ترڅنګ په دې متلونو کې ځینې داسې متلونه هم شته چې پکې داسې توري کارول شوي وي چې په ټولنه یې نه یوازې بده اغېزه کېږي بلکې په یوه مجلس کې هغه متل یادولی هم نشي سپک او بې معنا توري پکې وي پر ځای د دې چې ستا ټولنه پرې ښه څرګنده شي ډېره بده اغېزه پرې کولی شي متلونه خو د پخوانیو هغه شی او له حکمته ډکې خبرې دي چې پرې هم اوس ښه ژوند کولی شي او هم په راتلونکي کې نو بیا ځینې داسې متلونه ولې رامنځته شوي او دغسې متلونه چې بې حیا تورې پکې وي څه ډول ټولنه یا لیکوالان بدلولی شي د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر عابد شاه عابد یې په ځواب کې وویل
ضروری دا ده چې ګور د زموږ ولسی ادب چې دی د زموږ دولت کوي زموږ پنګه ده زموږ آینه ده زموږ شکل و خلکو ته ښکاره کوي عکس دی زموږ د کومي ژوند نو په دې کې که ستا د لاسه کېږي که زما له لاسه کېږي که زه پر پوهېږم که ته پوهنه لرې داسې ناوړه شیان داسې ناوړه تور چې هغه سپکتیا لري یو خو دا ده چې بامعنی دي یو خبره کېږي که نه هغه خپل ځای لري او هغه د سپکتیا عمل یې شاته پاتې شي اثر منځته راشي منفي اثر لیرې شي کمی کې مثبت اثر منځته راشي یو دا دی چې هغه بیچاره ناوړه تور استعمال شوي د ښکنځا په صورت کې د بې عزتۍ په صورت کې د بې حرمتۍ په صورت کې د ملنډیو تو تحقیر په صورت کې او دا بیا یو نیچرل فینومینا ده چې دا د ښکنځا وو او دا د بې ارزۍ تورې او دا ډېر بې تکلفانه استعمال دا وخت خوندن ورکوي بې سخته دي پکښېږي که نه دا عمل په خپل پر ځای دی لیکن سوسایټي توقیر غواړي تحقیر نه غواړي عزت غواړي احترام غواړي موږ ته په کار دا دی چې موږ داسې ناوړه تورې چې د هغو معنا تاواني وي دا متل خو ته دا نهشي کولی چې ته ما درته ووایه په مجلس کې مجلس کې ځوان ناستې دی دی نه اوري کوچنی ناستې دی دی نه اوري سوسایټي ده ټولنه دا معاصله ده په ټولو رسېږي ده
دا څرګنده ده چې نه یوازې په پښتني ټولنه بلکې په هر ټولنه کې د همهغې ژبې متلونه لوی ارزښت لري نن هم کارول کېږي پرې مجلسونه کېږي خو د پښتو متلونو په راټولولو کې تر دې دمه څومره کار سوی او لا هم څومره کار ورته کول پکار دی په کابل کې میشت تاریخ پو لیکوال او شاعر استاد حبیب الله رفیع په دې هکله وایي
د متلونو ډیر وسیع ذخیره په ولس کې موجوده ده که راټولېږي واقعا دا به د ولس پوهه وي د ولس تجربې به وي او د ولس د فکر هغه پخې لاسته راوړنې به وي چې باید هغه خوندي شي په افغانستان کې هم د متلونو مجموعې چاپ شوي پښتو ټولنې چاپ کړي او په پېښور کې هم پښتو اکیډمۍ چاپ کړي د دې نه وړاندې مستشرقینو پښتو ته توجه کړي او متلونه یې لیکن سره د دې راټولو شویو متلونو د زرهاوو متلونه په ولس کې اوس هم شته چې ځوانان باید ورته متوجه شي راټول یې کړي خوندي یې کړي او
له دې سره چې په نننۍ ټولنه کې د پښتو متلونه ډېر کارول کېږي او په هر متل باندې لږ عمل کول هم ژوند تر ډېره ځایه ښه کولی شي نه یوازې د پاخه عمر کسان بلکې د نوي کهول ډېری ځوانان هم کاروي خو له دې باوجود هم په ټولنه کې هغه څه ښه والی چې په متلونو کې یې په ژبه کې وي ښکاري نه د دې لامل څه کېدای شي لیکوال او شاعر عابد شاه عابد وویل
تل خو تا ته تر غوږو پورې یوه خبره را رسوي که په تا کې یا په ما کې دونه شعور و چې مزاغه خبرې باندې ځان پوکو نو یو اثر به راپری سړی پر خبر نه دی چې شعور یې نشته په سړی ته نه دی چې دی د علم په باریکیانو نزاکتو باندې ځان پوکو نشته خو چې علم نه وي خو بیا متل هم خپل اثر نه لري زموږ معاشره له علمه بې بهره سوې ده بې پامه سوې ده متل تر هغه وخته اثر نه لري چې بل د متل په مفهوم پوه نشي څو چې په ده کې د یوې خبرې د اورېدلو او د هغې د سنجولو شعور نه وي خبره خپل اثر نه کوي نو متل هم دغه خبره ده لږ په ترتیب کې ده لږ د واقعې له اشارې سره ده لیکن یو سړی پوهېږي نه نو زه هغه ته متلونه څوک
متلونه که څه هم ډیرای د پخوانیو هغه خبرې دي چې له کلونو کلونو تجربه ورسته سوي او بیا په ټولنه کې عام سوي دي خو د لیکوالانو په وینا متلونه نن هم د جوړېدو په حال کې دي او نن هم ډیرای نوې متلونه جوړ سوي